ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د 1491 هجري لمریز کال دی. لړم یا عقرب څلورمه د 2012 میلادي کال د اکتوبر 15مه او د ذوالحجې 9مه د عرفې ورځ ده. نوریاس نوري هم او د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ د وروستیو مهمو پیښو له حاله خبرو. او چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا چې پاکستان به دا غوښتنه ومني، په دې اړه مو د یوه سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی دی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د سوریې د وروستي وضعیت په اړه هم اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې هیواد کې د موقت اور بند له وړاندیز سره موافقه کړې ده. خو مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته ورسیږو، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د پاکستان ولسمشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر د افغانستان د جمهور رئیس د وروستیو لیکونو په جواب کې له تروریزم سره په جګړې کې خپل همکاري ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې پر حکومت او وسلوالو یاغیانو غږ وکړ چې څلور ورځنی اوربن لپاره وړاندیز ومني. سودان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې اسرائیل پر خارتوم د وسلو جوړولو په یوې فابریکې د برید په خاطر وغندي. د افغانستان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان نه هیله وکړه چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې خبرلان ته وویل اسلام آباد او واشنگتن سره په خبرو بوخت یو، څو د طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو یو شمېر مشرانو ته اسانتیاوې برابر شي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ولسمشر کرزي ویان زیاته کړه چې په دغو اسانتیاوو کې یو هم د پاسپورت ده چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته ورکړل شي، څو په دې ډول هغوی د سولې د خبرو لپاره بهر سفر وکړي. تر اوسه اسلام آباد کابل دی غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر او د پاکستان د یوه ګوند مشر د افغانستان جمهور رئیس ته بیل لیکونه استولی دي او هغه ته له تروریزم سره په جګړې کې د خپل همکاري ډاډ ورکړی دی. ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حامد کرزي د اکتوبر د 14 نیټې د لیک په جواب کې دا لیکونه کابل ته لیږلي دي. افغان ولسمشر په دې لیک چې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو په نوم یې استولی و، پر ملال یوسفزی شوی برید غندلی و او له پاکستاني مشرانو یې غوښتي و چې دواړه هیوادونه د تروریزم او بنسټپالنې پر ضد همکاري وکړي. زرداری په خپل لیک ویلي دي چې پاکستان د تروریزم او افراطیت د ریښو د ایستلو لپاره په خپلې ژمنې ولاړ دی. عمران خان بیا په خپل پیغام کې ویلي دي چې موږ ټول دا مسؤلیت لرو چې د تشدد د مخنیوي لپاره هڅې وکړو. د ایساف دوه اسکر پرون په افغانستان کې ووژل شول. ایساف په دې اړه په خبرې کړې اعلامیې کې څرګنده کړې ده چې دا پوځیان د افغانستان په جنوب کې د یاغیانو د بریدونو له امله وژل شوي دي. د بهرنیو ځواکونو په اعلامیې کې د دغو وژل شوو سرتیرو دقیق ځای او د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې پر حکومت او وسلوالو یاغیانو غږ وکړ چې څلور ورځنی اوربند لپاره وړاندیز ومني. د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي اختر ابراهیمی وړاندیز کړی چې دواړه لوري د لوی اختر په ورځو کې وسله پر ځمکه کېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سوریې د پیښو په اړه تر اوسه یوه خوله نه وه په دغه هیواد کې د اوربند په برخه کې موافقه وکړه. امنیت شورا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ځانګړي استازي وړاندیز د اوربند په اړه ومانه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. سودان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې اسرائیل د پر خارتوم کې په خارتوم کې د وسلو جوړولو په یوې فابریکې د برید په خاطر وغندي. د اسرائیل حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. د سودان د اطلاعاتو او کلتور وزیر بلال عثمان په خارتوم کې خبرلان ته وویل د یرموک پر فابریکې څلورو الوتکو برید کړی دی. په دې فابریکې کې د سیشن بي پورس چاودنې شوې وې چې لور اورونه بل کړل. عثمان زیاته کړه چې په دې برید کې د فابریکې یوه برخه ویجاړه شوې ده، دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی چې حالت نازک دی. عثمان څرګنده کړه چې د چاودیدونکو موادو په پاتېشونو کې داسې نښې شته چې د اسرائیل دی او سودان دا حق لري چې په مناسب وخت او ځای کې د دې برید ځواب ورکړي. په عراق کې د یاغیانو د بریدونو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول. د موټرو د پرزو د یوې دولتي فابریکې لږ تر لږه 4 تنه کارکوونکي هغه وخت د مشاهده په ښار کې وسله والو ووژل چې خپل کورونو ته روان وو. دا ښار د بغداد شمال ته په 10 کیلومتره کې پروت دی. په نورو بریدونو کې پولیس او پوځیان د بغداد په لویدیځ ختیځ او شمال کې وژل شوي دي. د عراق په مرکزي سیمه کې د باقوبه په ښار کې بیا 2 تنه شیعه وسله والو وژلي دي او د عراق په شمال کې د کرکوک په سیمه کې یو ماشوم هغه وخت ووژل شو چې په موټر سایکل کې چاودونکي مواد وچاودل. د یونان مالی وزیر یانیس استورناراس وایي هیواد دوه کاله نور وخت ترلاسه کړ څو د نړیوالو د مرستو د اخیستو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونان مالی وزیر په دې برخه کې نور تفصیلات ورنکړل، خو له یوې مودې رئیس یونان دا غوښتنه کوله چې د پورونو د اخیستو لپاره د دغه هیواد ته د اقتصادي اصلاحاتو په خاطر د 2014 کال ټاکلی ضرب الاجل تر 2016 کال پورې تمدید کړي. د اروپا د پولي چارو د کمیشنر ویان د یونان د مالی د وزیر څرګندونې رد کړې. سیمون اوکنار وویل تر اوسه لا په دې برخه کې موافقه نه ده شوې، خو د مور پرمختګ شوه دی. وزبک چارواکي وایي د هیواد له یو پیژندل شوی هنرمند څخه یې غوښتي دي چې له بهر ولاړ نه شي او له تاشکند ته له هغه ځایه چې دی هلته ژوند کوي ونه وځي. پر ویاچسلی اخونوف باندې دا بندیز هغه وخت ولګول شو چې د ازبکستان د ولسمشر مشره خور ګلناره کریموه په یو انځور کې له بیزو سره ورته وګڼله. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 چپه هم اوریدل کېدای شي. اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دې اړه مو د یو سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی دی.
پاکستان چې دا یو موازي کوشش هم دی چې پاکستان نه غواړي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي سره وځي.
د افغانستان حکومت د ډیورند کرښې په اړه د افغانستان او امریکا لپاره د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د خاص استازي ورستي څرګندونه وغندلې. د غرض په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو هم د ډیورند کرښې په اړه د امریکایي لوړ رتبه چارواکو څرګندونه رد کړې.
لر و بر افغان یو ولس دی، یو ملت دی، او دا هیڅ وخت هم نه لر افغان منلې ده دا کرښه په رسمیت، نه بر افغان منلې.
افغان حکومت وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو له حضور سره مخالفت له انتخاباتي بهیر څخه د نړیوالو څارونکو د څارنې د مخالفت په معنا نه دی.
د دې موجودیت د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده. افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف یو موضوع ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د اوربند له وړاندې سره موافقه وکړه. کابل اسلام آباد وغوښتل چې د طالبانو او افغان حکومت نورو مخالفو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي. د افغان حکومت په باور د طالبانو اکثر مشران او هغه قمندانان چې په افغانستان کې جګړه کوي په پاکستان کې اوسي، نو له افغانستان سره اړیکې نه لري چې پاسپورټونه ورکړي. د افغانستان حکومت په داسې وخت کې له پاکستان غوښتي دي چې د طالبانو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې د طالبانو مشر ته د اختر په مناسبت په منسوب خپاره شوي پیغام کې هم د سولې پر هڅو ټینګار شوی دی. په دې اړه نور حال احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې د یو شمیر طالبانو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې دوی بهر ولاړ شي او د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی په کابل کې پرون رسنیو ته وویل اوس له پاکستان او متحده ایالاتونو سره په خبرو بوخت یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمیر مشرانو ته اسانتیاوي پیدا شي چې دوی د سولې له خبرو سره یو ځای شي. ایمل فیضی زیاته کړه چې په دغو اسانتیاوو کې یو هم د پاسپورټ ده چې د طالبانو ځینو مشرانو ته ورکړل شي څو په دې ډول دوی وکړای شي چې په اسانۍ بهر سفر وکړي. ایمل فیضی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم ازادي راډیو ته د اختر په مناسبت پر رسیدلې پیغام کې لیکل شوی دي چې د نظامي مبارزې ترڅنګ طالبان سیاسي مبارزې ته دوام ورکوي. د ولسمشر کرزی ویان دوی موږ دې ته اړتیا لرو چې پاکستان د سولې په خبرو کې اخلاص وکړي ځکه چې طالبان په پاکستان کې ژوند کوي او په داسې شرایطو کې زموږ هڅې د اسلام آباد له همکاري پرته ګټه نه کوي. د جنوري په میاشت کې طالبانو اعلان وکړ چې دوی غواړي په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیسي، خو بیا تقریبا دوی میاشتې وروسته دوی امریکا تور نه کړه چې د روغې جوړې د خبرو لپاره بهانې لټوي او وخت ضایع کوي. جرمنی آژانس د طالبانو په وینا لیکي چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې امریکا کړې ژمنې ترسره کړي، خو په دې برخه کې طالبانو توضیحات نه دي ورکړي. د ولسمشر کرزي د ویان په وینا ترکیه، عربستان او یو شمېر لویدیز هیوادونه له طالبانو سره د تماس موندلو په برخه کې له کابل سره همکاري کوي. د ولسمشر کرزي ویان په کابل کې وویل له دوو کلونو راهیسې چې د سولې عالي شورا جوړه شوې ده، د سولې هڅې په یوه نه یوه ډول شنډې شي. د ولسمشر کرزي ویان زیاته کړه چې د طالبانو یو شمېر مهم کسان چې د سولې په خبرو کې اغېزناک وو او حکومت غوښتل چې له هغوی سره اړیکې ونیسي، تر اوسه په یوه نه یوه ډول وژل شوي دي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتي دي چې طالبانو او یو شمېر نورو مخالفو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې څو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره بل هیواد ته ولاړ شي. دا مسله د غراز احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک سره شریکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې دي چې کابل په خپله ولې دغو کسانو ته پاسپورټونه نه ورکوي چې له اسلام آباد غواړي. ډاکټر وردک په ځواب کې وویل
د طالبانو رهبران د کابل په حکومت باندې اعتماد نشي کولای، ځکه چې دوی د دینه بیری کچرته کابل ته ولاړ شي، دوی د پاپشان باندې یا بندیخانه ته ورنسته ول شي او یا امریکانو پلاس ورنشي.
نو افغانستان خو کولای شوی چې په پاکستان خپل سفارت ته ووایي او یا خپل قونسلګریو ته ووایي چې دا کار وکړي.
مهمه خبره خو دا ده چې د سولې په پروسه کې د پاکستان موافقه ډېر یو ضروري او حتمي ده، ځکه که چېرته طالبانو د اوسنیو رهبرانو سره کوم موافقت هم د افغانستان دولت امریکانو ورسي که پاکستان ونه غواړي، پاکستان په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې یو څو نور نفره طالبان پیدا کړي او مسله او مجاهدې کړي، مالي امکانات ورکړي او په افغانستان کې بیا ستونزې را پورته کړي. له دې له امله زه فکر کوم چې دا یو موازي کوشش هم دی چې پاکستان نه غواړي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي او سره یوځای شي.
پاکستان به د افغانستان د غوښتنه ومني؟
پاکستان تر کومه حده پورې چې دې نتیجې ته نه وي رسېدلی چې د تروریزم موجودیت یا د سختریزو موجودیت د پاکستان د پاره هم ضررناک دی، نو تر هغه وخته پورې زه فکر نه کوم چې پاکستان موافقه ورسره وکړي.
یعنی دغه اوس پاکستان دې نتیجې ته رسېدلی چې تروریزم پاکستان ته هم زیان اړوي؟
داسې لږ ډېرې نښې نښانې ښکاري چې پاکستان به دې خبرې ته متوجه شوی وي چې ورو ورو د تروریستانو او یا د اسلامي افراطیانو واګه دې د لاسه وځي، نو که چېرته زما دا عقیده صحیح وي په دې حال کې پاکستان مجبور دی چې د سولې د حل لارې سره د افغانستان د حکومت او د امریکانو سره موافقه او همکاري وکړي.
که چېرته پاکستان دغه همکاري کوي له کابل سره سي د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورټونه ورکوي، فکر نه کوي په دې کې د پاکستان زیان دی؟ ځکه دا به رسمن څرګند شي او ثابت شي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي.
خبره خو دا څه چې تر اوسه پورې چې کوم اعلامیه د مختلفو رهبرانو لخوا خپره شوې یا د ځینې سیاسي مبصرینو لخوا خپره شوې، د مرګ په شان باندې روښانه ده چې پاکستان حکومت د طالبانو سره مرسته کوي او امکانات ورته برابروي. نو که چېرته دا معلومدار شي یا نور هم معلوم شي، زه فکر کوم پاکستان دپاره کوم توان لري، ځکه پاکستان مخل د خطر ته آماده دی چې قبول کړه چې افراطیان یو وخت دی په لاس کې وو مګر اوس سولې ته هڅوي.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر اکبر وردګو د زمان په نوم د ترکیې یوې ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی چې ترکیې د پاکستان په غوښتنه په انقره کې وسلوالو طالبانو ته دفتر پرانستی دی، خو د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې د طالبانو په اړه زیات تحلیلونه کړي باور نه لري چې طالبان دې په هغو هیوادونو کې دفتر پرانیزي چې په یو نه یو ډول یې په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره مرسته کړې وي او یا په افغانستان کې عسکر ولري.
دا د پاکستان یو دیولوبه ده، ځکه چې غواړي د قطر دفتر چې پخوا هلته جوړ شوی و هغه تضعیف کړي. هلته د ملا محمد عمر په مشرۍ چې کومه ډله ده د طالبانو د هغوی نمایندګان په قطر کې دي، د سیاسي کمیټې مشر طیب آقا او دا خلک د پاکستان خوابدي دي او پاکستان پوهیږي چې دوی نشي کولای چې هغه اهداف چې پاکستان لري د هغوی په ذریعه ترلاسه کړي، نو غواړي چې یو بل دفتر په یو بل ځای کې پرانیزي. خو د طالبانو موقف د هیوادونو په باره کې دا دی چې مونږ داسې یو هیواد د منځګړي په صفت پیژنو چې د افغانستان په قضیه کې بېطرف پاتې شوی دی. دا څو شرط لري. اول دا چې ګاونډي هیواد نه وي، ځکه چې که یو ګاونډي هیواد سره مونږ دا پرېکړه وکړو چې د منځګړیتوب کوي، بیا بل ګاونډیان خوابدي کېږي او امکان لري چې مشکلات ایجاد. نو باید دا ګاونډي هیواد نه وي. دوهم شرط دا دی چې امریکا سره مرسته نه وي کړې د افغانستان په جګړه کې. چې ترکیه په دې کې راځي چې ترکیه او متحده عربی امارات هغه وادونه څخه دي چې په افغانستان کې قوتونه لري او دوی نشي کولای چې منځګړی توپ وکړي. دریم شرط دا دی چې طالبانو سره دښمنی نه وکړي، چې عربستان سعودي له هغه وادونه څخه دي چې طالبانو سره دښمنی کړي دي، په دې معنی چې همدا اوس سعودي عرب په هیواد کې ډیر کسان د طالبانو د ملګرتیا په تور نیول شوي دي او بندیان دي. نو سعودي عرب هم نه نن او نه په راتلونکي کولای شي چې د طالبانو د یو منځګړي په صفت د طالبانو لخوا ومنل شي.
د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدو چې د ترکیې د یوې ورځپاڼې هغه وروستی راپور رد کړ چې وایي ترکیې د پاکستان په غوښتنه په انقره کې وسلوالو طالبانو ته دفتر پرانستی دی. دی وایي چې طالبان د دفتر د پرانستلو لپاره ځینې شرطونه لري او هغه یو یې هم دا دی چې باید په هغه هیواد کې دوی دفتر پرانیزي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې مرسته کړې ده. او اوس یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان حکومت له مخالف وسلوالو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستانه هیله وکړه چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې څو په دې توګه وکولی شي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د پاکستان ولسمشر او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د افغان ولسمشر د ورستو لیکونو په جواب کې ویلي دي چې له تروریزم سره په جګړه کې ګډ همکاري ته چمتو دي او په دې اړه ډاډ ورکوي. د ایساف دوه اسکر پرون په افغانستان کې وژل شو. ایساف په دې اړه خبرې کړې، اعلامیې کې د نړۍ سرګند کړې چې دا پیښه څه ډول رامسته شوې او دغه وژل شوی اسکر د کوم هیواد دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه پر حکومت او وسلوالو یا غنو غغ وکړ چې څلور ورځې اوربند لپاره وړاندیز ومني. سودان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې اسرائیل په خارتوم کې د وسلو جوړولو په یوې فابریکې د برید په خاطر وغندي. په عراق کې د یاغیانو د بریدونو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه یوولس تنه ووژل شول. د یونان مالیې وزیر وایي هیواد دوه کاله نور وخت ترلاسه کړ څو د نړیوالو د مرستو د اخیستو لپاره شرایط چمتو کړي. وزبک چارواکي وایي د دې هیواد له یو پیژندل شوي هنرمند څخه یې غوښتي دي چې بهر ولاړ نه شي او له تاشکنده له هغه ځایه چې دی هلته ژوند کوي ونه وځي. دا بندیز په داسې وخت کې هغه وخت ولګول شو چې دغه هنرمند د ازبکستان د ولسمشر مشره خور په یو انځور کې له بیزو سره ورته وګڼله. ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او اتلس دقیقې دي. مخکې لدی چې بیا هم د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه ته دوام ورکړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو په ټلویزیوني مناظرې کې د افغانستان په اړه هیلي تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دواړو کاندیدانو بارک اوباما او مترامنی په خپلو مباحثو کې د افغانستان په اړه دا خبره تایید کړه چې له افغانستان څخه د امریکایي اسکرو د ایستلو پلان به په 2014 کال کې عملی شي. د دوی په وینا د افغانستان د پوځي ځواکونو د تعلیم او تربیه چارې سمې پر مخ ځي او افغان ځواکونه له هیواد څخه د دفاع توان لري. ورسپانه لیکي د امریکا جمهور رئیس په ډاګه کړه په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان ولري، هیڅ دلیل نشته چې امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل شي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید مترامنی هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په خړه ول وده کوي. د زیاته کړه چې افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما لخوا د اضافي عسکرو استولو ښه اغیز کړی او په دې هیواد کې د جګړې لوری بدل کړی دی. ورسپانه وړاندې لیکي د جمهور ریاست کاندیدان د افغانستان په اړه له حده زیات خوشبيني لري او په افغان امنیتي ځواکونو زیات اعتماد کوي. کچیرې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د دوی د ښه نظر پر ځای هم وي، په افغانستان کې یوازې امنیتي ځواکونه د آرامۍ او امن محور نه دي. ورسپانه لیکي د جمهور ریاست کاندیدانو په مناظرې کې اساسي او اصلي مسلو ته اشاره ونه کړه، په دې معنی چې د اداري فساد، خلکو ته د لومړنیو اساسي خدمتونو په برابرولو کې د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د ناکامۍ او له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د دوام یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې اداري فساد په افغانستان کې خلکو ته د زغم له سرحده وتلی دی. ورسپانه لیکي د امریکا د جمهور ریاست کاندیدانو کولای شول بلې مسلې ته، یعنی له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې عملیې ته هم اشاره وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوو کاندیدانو په ټلویزیونی مناظرې کې د افغانستان په اړه د ښه نظر خبرې کیږي. وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼه لیکي چې د بامیان ولایت اوسیدونکي په دې اړه ښه نظر نه لري. د ورځپاڼې په باور په بامیان ولایت کې هر ورځ د طالبانو او غلو نوي پټکونه جوړیږي او خلکو ته ګواښونه مخامخ کړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به طالبان یو ځل بیا په بامیان ولایت واکمن شي او د دې ولایت پولیس له ځانه د دفاع توان نه لري.
افغان حکومت وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو له حضور سره مخالفت له انتخاباتي بهیر څخه د نړیوالو څارونکو د څارنې د مخالفت په معنا نه دی. د ولسمشر حامد کرزي وایاند پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان په دولتي چوکاټ کې د بهرنیو موجودیت له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. له دې وړاندې ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې چې اووه تنه غړي لري د دوه تنو بهرنیانو موقت حضور تصویب کړی دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
افغان حکومت وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې به بهرنیانو ته په هیڅ ډول د لاسوهنې اجازه ورنکړي، خو وایي چې نړیوال څارونکي کولای شي د دغو انتخاباتو څارنه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو موجودیت له اساسي قانون او ملي حاکمیت سره په ټکر کې دی. ښاغلی فیضی ډاډ څرګند کړ چې افغانستان اوس هغه حد ته رسیدلی چې د بهرنیانو له حضور څخه پرته آزاد او عادلانه انتخابات تر سره کړی.
حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې بهرنیان حضور ولري. نن افغانستان الحمدلله دغه توانایي او دغه ظرفیت لري چې دغه انتخابات په سمه توګه خپل برگزار کړي. دغه مطلب په ارتباط چې ډیر واضح دی، هغه دی چې موږ دا نه وایو چې نړیوال دي د افغانستان د انتخاباتو نظارت نه کوي. بین المللي ناظرین کولی شي د افغانستان د انتخاباتو څخه، د انتخاباتو د پروسې څخه په تمام معنا نظارت وکړي. خو د دوی موجودیت په یو دولتي چوکاټ کې، یعنی د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې، دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده. افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف یو موضوع ده.
فیضی وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موقت حضور هیڅکله هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو ضمانت نشي کولای. له دې وړاندې د هیواد ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو موقت موجودیت تصویب کړی دی. ایمل فیضی وایي د افغان حکومت هڅه دا ده چې راتلونکي انتخابات په ډیر کم لګښت او افغاني بڼه تر سره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د راتلونکي انتخاباتو د کم لګښت هوټ کړی چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې یوازې د نوملیکنې پر بهیر 500 میلیونه ډالر لګیدل دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1399 هجری لمریز کال په جوزا میاشت کې تر سره شي، خو لا هم په شفاف او عادلانه ډول د دې انتخاباتو د تر سره کېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجود دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو دا کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په توګه په رسمیت پیژني. په عین حال کې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي مارک ګروسمن دا څرګندونې هم په کلکه رد کړې او ویلي دي چې د ډیورنډ کرښې د رسمیت په اړه د پولې دواړو غاړو ته ولسونه پرېکړه کولای شي، نه د افغانستان، پاکستان یا امریکا حکومت. په دې اړه نور حال کوټې ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل پر راپور کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن څرګندونې چې ویلي وو امریکا د ډورنټ کرښه د یوې رسمي پولې په توګه پیژني. د افغان حکومت او د افغانستان د ولسي جرګې ترڅنګ په پاکستان کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو هم وغندلې او په کلکه رد کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اکرم شاه خان وایي د دې کرښې په رسمیت پیژندلو صلاحیت د ډورنټ کرښې دواړو غاړو ته پرتو ولسونو سره دی، نه له حکومتونو سره.
لر وبر افغان یو ولس دی، یو ملت دی، او دا هیڅ وخت هم نه لر افغان منلی ده دا کرښه په رسمیت، نه بر افغان منلی. که زه غلط نه یم دا کمیته د چارټر هم دا وایي چې د یو تقسیم سه د یو کرښې سه که یو ملت متاثره کیږي دا به د کرښې دواړو خواوو اوسېدونکی ملت دا فیصله کوي، هغو ته به دا اختیار، او دا اختیار نه د افغانستان حکمرانانو ته، نه کرزی صاحب ته شته، نه د پاکستان حکمرانانو ته شته، بلکې دغه هغه لر وبر افغان ملت ته دی چې هغه د دې سره متاثره شوی.
اکرم شاه خان وایي له آمو تر اباسینه د افغانانو خاوره د خدا د تاریخ جبر دی چې ترمنځ یې د بیلتون کرښه وتلې ده، خو بیا هم دوی ته د منلو وړ نه ده. دی وایي د مارک ګروسمن دا ډول څرګندونې په اوس وخت کې چې هېواد یې د ترهګرۍ په ضد په دې سیمه کې مبارزه روانه کړې بې ځایه دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر کمانډر خدایداد هم د مارک ګروسمن او تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ویکټوریا نولند څرګندونې رد کړې او ویې ویل چې په داسې حساس وخت کې چې افغانستان لا په بشپړه توګه پر خپلو پښو نه دی درېدلی، د امریکایي لوړ پوړو چارواکیو لخوا دا ډول غیر مسؤلانه خبرې کومه ګټه نه لري.
عوامي نېشنل پارټي موقف خو واضح دی چې دا د افغانانو یو مشترکه فیصله ده او دا به افغانان پخپله کوي. لر وبر افغان د دې لیک سره جرنلین سره مسلکه دي او ډېر لوی سوال دی. نه یو خبر چې د امریکا یو داسې خاصه مزنورته نماینده راځي او دا دونه لوی فیصله کوي، دا خبره په کومه طریقه کړې ده؟ خو ارګه دا ذمہ داری خبر نه ده او نه د امریکا په دې کار لري او نه د ته چا اختیار ورکړی دی. دا خو دونه درنه خبره ده، دونه لویه خبره ده چې پر دې باندې د قوم د مرګ د زندګي سوال دی. افغانه دا اجازه خو افغان په ګرځ باندې برټش ته ورکي، نه رشیا ته ورکي او نه د ته ورکي او نه بل چا ته ورکي چې دی د کور په معاملات کې دونه مداخله کوي. په دې کې
د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت هم تل هڅه کړې چې په افغان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. په تیرو کلونو کې هم د پولې دواړو غاړو ته د امنیت د ټینګښت په نیت وغوښتل چې د ډیورنډ کرښه پر سر اغزن تار وغځوي، خو افغان حکومت او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه او ملتپالو ګوندونه یې مخالفت کړی و.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سوریې د پیښو په اړه تر اوسه یوه خوله نه وه په دغه هیواد کې د اوربند په برخه کې موافقه وکړه. امنیت شورا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ځانګړي استازي وړاندیز د اوربند په اړه ومانه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په خوست اکثریت په سوریې کې د اختر په ورځو شپو کې د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالف وسلوالو ترمنځ د موقت اوربند ملاتړ وکړ. د امنیت شورا تر پریکړې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اختر ابراهیمی په قاهره کې هیله څرګنده کړه چې په سوریې کې به د اختر په څلورو ورځو کې اور بند وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ څرګنده کړه چې ټولو 1500 غړو هیوادو په یوه خوله د اختر په ورځو کې په سوریې کې د اور بند ملاتړ وکړ او هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي هلو ځلو ته لاره هواره شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اخزر ابراهیمی خبرداري ورکوي که چیرته اوربند ونشي حالات په سوریه کې نور هم خراب شي او گاونډي هیوادونه به هم تهدید کړي. د 2011 کال د مارچ له میاشتې چې په سوریه کې د حکومت پر ضد پاسون پیل شوی دی تر اوسه تر 40,000 ډیر کسان وژل شوی دي او په لکونو گاونډي هیوادونو ته د جګړې له ویرې کړه شوی دي. په عراق کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي مارټین کوبلر ازادي راډیو ته د سوریایي مهاجرو په اړه وویل:
We from the United Nations in particular UNHCR
موږ د ملګرو ملتو په ځانګړي ډول د UNHCR له لوري د عراق ته نه د مهاجرو پالنه کوو. دغه وخت د سوریې څلويښت سره مهاجر په عراق کې شته چې اکثر په کوردي سیمو کې میشتي، خو بل لور ته نشته 500 سره عراقیان چې په سوریه کې اوسېدل بیرته عراق ته راغلي دي. د سوریې تر یو لک ډیر مهاجر په لبنان کې هم اوسي. همداراس ترکیه او اردن ته هم سوریایان کډه شوي دي چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د رسمي احصایې له مخې د دغو کډوالو شمیر 3.5 لک ته رسیږي.
د ژوند رنگونه
نوم یې عبد الله حد د زابل ولایت اوسېدون کيم. چون په ژوند کې چې یو کار ما کړی دی هغه د ښوونځي نه تښتېدلم زیات په کور کې به کوم خوشحالي و یا به کوم مېلمانه د وطن ته راغلي وو په تفریح کې موږ تښتېدلو. کله چې به سبق کې بیا رالو بیا به جزایانو
څه رقم جزای درکوله؟
لږ ته د پلاشته باندې به موږ وهلو.
مکتب نه څه رقم تښتېدلی یا په دروازه باندې که په دیوال اوښتلی؟
نه په دروازه باندې. داس خو د وطن مکتبونه دي، کله دیوال لري نه لري، هر خواته چې به م ځان واچوي بس تښتېدلو.
سبا به چې په ښوونځي کې جزا درکوله کنه به په خپل کار باندې نه پښېمانه کېدی؟
پښېمانه کېدو ما دقه بل دقه بیا د یاد سوتل
کنه تصرف هم جزا ورکی
زور توانی ما سی داس کارمرن کا وای خوش پشیمانه یور باندې
ولی پشیمانه
خو چون درس رانه پات کده مکتب کې پاس پاتې کېدلو د خپلان چمپیانو څخه.
اوس ته زده کوونکو ته چې له ښوونځي نه تښتي ښوونځی کې درس وخت کې پرېږدي له خپلو تجربو نه څه وایي؟
دوی باید د خپلو ښوونځیو نه ونه تښتي، درس وایي او خپل درس ته ادامه ورکړي، چون دوی له جامعې څخه پاس پاتېږي.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوریل تاسو اجازه غواړم خو زرغونه منګل سړو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دري خبري مجله